با هم کارم باشید.
السلام علیکم. د سهار اته بجې سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي 28 د جنوري میاشتې 18مه. په راپورونو کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پاکستانی هیات افغانستان ته سفر کوي. دا هم اوري چې ډیورنډ کرښه له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ سبب شوې چې په وروستیو کې هم د ځینو لانجو راپورونه ورڅخه ورکول شوي.
دلته بعضې سیاسي موخې دي، یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښیي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نغدو پیسو د ویش پروسه پیل کړه. روزګان کې سندرغاړي وایي چې محلي موسیقي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده. خیبر پښتونخوا کې نن ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو عزیزانو پروګرام اوریدلی سئ. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلیږي. د سږ کال له پیله په کندهار کې 15 ماشومان په خور ځواکۍ مړه شوي. طالبان وایي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز نه دی تړل سوی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه سایبری یا انټرنیټي حمله کې د لاس درلودو تور پورې کړ. د راپورونو له مخې د سږ کال له پیله په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خور ځواکۍ له کبله مړه شوي دي. ځینو کورنیو رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1950 خور ځواکي ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 تنه یې مړه سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تېره اونۍ په یوه نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان کې په خور ځواکي پراخته ماشومانو 700,000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خور ځواکو ماشومانو شمیر 3,900,000 ته رسیدلی دی. سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خور ځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی. د طالبانو یو مرستیال وین احمد الله وسیق تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل سوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. دغه مرکز په 1940 لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد سوی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال سي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
چهار شفاخانه توسط IOM
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او WHO اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات او نه هم درنده نزدیک به دخات گرفتن.
پرون یکشنبه هم افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 38 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی. روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدلې سوې بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او له مرستندویو ادارو په ځانګړې توګه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولینډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4,000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي. فواد حسین پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینس بریګس سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 نه د کال د نومبر له 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لس الوتنې تنظیم کړې دي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي و چې ځینې عراقي پناه غوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولنډ پر پوله بند پاتې دي، خود سخت و اقلیمی شرایط او هوا له کبله د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې یې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. دا جنوبی کوریا پاوز وای شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري وتوغاوه. د روانه میاشت د شمالي کوریا له خوا د توغندیو د توغولو څلورمه هڅه ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جنوبی کوریا د لوی درستیزانو کمیټې سمدلاسه نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له خوا توغول سوی توغندی بالستیک میزایل وکڅنګه او بلدا چې څومره مزالې کړی دی. دا تازه توغونه داسې مهال کېږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15مه او 11مه نیټه د ادعا له مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې وکړې. دغه هیواد دغه ورځ د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول چې دا د بایډن ادارې لخوا پر شمالي کوریا د لګول سویو بندیزونو په غچ کې یو اقدام ګڼل سوی دی. اوکراین پرون پر روسیه په یوه سایبري یا انټرنیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ. په دې سایبري حمله کې د اوکراین دولتي ویب سایټونه له کاره لویدلي و چې د کیف په وینا مسکو د خپل ګاونډي په وړاندې مخ په زیاتېدونکې څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. تیر جمعه د اوکراین دولت د یوې سایبري حملې ښکار سو چې زیات ویب سایټونه له دې جملې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکي خوندیتوب وزارتونو ویب سایټونه یې آفلاین کېدو ته مجبوره کړل. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي له ټولو شواهدو څرګندیږي چې په دې انټرنیټي حمله کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسأله کې خپل دخالت رد کړی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورټ یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووید 19 ضد واکسین نه و لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ سو او ویزه یې لغوه سوه. جوکوویچ او ورسره مل هیات چې په یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل یکشنبه د میلبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبۍ پر لور یې پرواز وکړ. تمه وه چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د ټینس په آزادو سیالیو یا استرالیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د ټینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د ټینس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدې دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورځو. ټاکل سوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتک د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی به له یاد پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان ورس پانی تیر ورځ نا وخت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی د جنوري 13مه یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان راپور له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیايي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستیو کې ټوټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژۍ، محاسبې او مالی په برخو کې تکړه او روزل شوي کارکوونکي د غیوات ته ولیږي. د خان سرګندونو ته د خبرګون په دوام پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندې زرات کړ او وی ویل
پاکستان د صدر اعظم خبره او افغانستان ته استعمالي د سینې له لړکې کډرونه لري او د دې کډرونه شخصیتونه لري افغانستان تر اوسه پوری د افغانستان حکومت هیڅ نوو داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په کډرونو باندې ډکه کړي. نو افغانستان په الحال دې ته ضرورت نه لري چې نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري، نړیوال باید ورسره مرستې وکړي له هیوادوالو سره، خصوصا په دې روان ژمي کې.
بلخو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټوټر لیکلی و چې افغانستان سلګونه زره لوست انجونې او هلکان لري چې په کور دننه او بهر یې خپلې زده کړې بشپړې کړي او بهرنیو کارکوونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستاني کارکوونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو دغو ځوانانو لیکلي چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګند نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوی په دې پلان شوی سفر کې افغانستان ته د پاکستانی کارکونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه.
ومردل چې د پاکستان یو هیئت د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره پر ځینې مسایلو خبرې وکړي. ډیورند کرښه هغه لانجمنه او ناحل سوې کرښه چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخو ډب لامل سوې ده. د دې کرښې موضوع یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هغه وخت د رسنیو په سرټوکو واوښته چې پاکستانیانو یو ور بیا د دې کرښې په اوږدو کې د غزان تر په غځولو لاس پورې کړ. په یوه تفصیلي راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
لدرې کلونو زیاته موده وسوچي خپل دوورونه او نه وریژونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیوران د کرخې په اوږدو کې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي درې کاله وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیوران کرخه د اغزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرخې ها غاړې پاتې ده. اوس د پاسپورت د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورسي. فضل حق وای پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړي چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې کله کرخه خوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دل دلی دا زموږ خپل خاوره وه. ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرخې دیخوا په سیمې خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه، بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورند کرښې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستاني رسنیو په سرټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستاني پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د اغزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو او اغزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
سیمه خاطره زموږ په دور زموږ په وخت کې نه ده تیر شوی. د تیر کابل ادارې او د پاکستاني جهاد ترمنځ کوم توافق په نتیجه کې تیر شوی ده. خو په هر صورت موږ د دې پلوي نه یو ځکه ده د ملتونو ترمنځ بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وار وار د ډیوران د کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستانی په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته په خپل خاوره کې پټنځایو نه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلیسون 13 چهارشنبه د جنوري په 12مه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
پورستی دو لسیزو کې د پاکستان قبایلی سیمې نو روسي متحده د ترهګرۍ او بې ثباتۍ د صادرې لوپ سرچینې بدلې شوې وي. د پاکستانی طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیل اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وي.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي راډیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگیالیو د تګ راتګ مخه څنګه راډب کړی ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ سوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
We had the agreement between the previous government and our government.
موږ د افغانستان د تیر حکومت توافق د پاکستان له حکومت سره درلود. موږ له هیڅ بل دولت سره دومره نږدې کار نه دی کړی. موږ نشو کولای چې له هر نوي حکومت سره تړونونه وکړو. داسې نو نشي کېدلی چې یو جریان راشي له هغه سره تړون وشي، بیا بل جریان راشي او له هغه سره بیا له سره تړون وشي.
خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خو تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې پر ډیورند کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورند کرښې پر 2600 کیلومتره اغزن تار لګول سوی او اوس یوازې 21 کیلومتره ځای پاتې دی. ښاغلي رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او ویې ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخوانی اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند د کرښې په تړاو د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په تیره بیا د تیرو 20 کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړی چې د ډیورند د کرښې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریکه کړي.
هغوی تر پایه ونه توانیدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانیدل چې ووایي د ډیورند کرښه فرضي کرښه ده او قبوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې په سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف کار کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرښې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرښه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر ده ځکه دا د حقوقي پلوه ځان ته تعریف لري. موږ پلو چې د چیرې جنجالونه پیښ شوي دغه په دې دسې موږ فکر کوو چې دغه سیم زموږ خاورې ته راتن داخل شوی ده. خو پاکستاني پلو همیشه دا ویل چې نه دا زموږ په خاوره کې ده. نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه دغه کرښه چې تېره شوې ده د کرښې اصلي تصویر هغه باید تثبیت شي. خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وسي. د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي.
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې که طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلې سي. ښاغلي ایلسن ویلي چې د ډیورند کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده. ایلسن باوري دی چې د ډیورند د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته. خوب خوانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په وروستیو چلند شک خودلای دی.
د دوران په کرخه د اغزان تار په سر باندې کړکیچ رامنځته کول دا یو لوبه ده، خو سیاسي لوبه ده. دلته بعضې سیاسي موخې دي، یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښیي.
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیوران په 2600 کیلومتره کرخه د اغزان تار د تیرولو کار پیل کړ. د دې کرښې توافقنامه په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند استازي سر موتیرمیر ډیورند او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی وه. خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یونیسف په افغانستان کې 15,000 کورونا یو سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف چارواکي پر اړو کورونایو د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ولایت تللی وو او هلته یې له سلګونو کسانو سره مرستې وکړې. یونیسف ویلي چې اړو کسانو سره د مرستو تر ټولو اغیزناکه لار د پیسو ویش دی، څو هغوی وکولی سي خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. سفیولا ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د یونیسف چارواکي وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شو چې کارکونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرستې کوي.
دلته پرون کې هوا ډېره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکي نینکی ووپین له خپلو همکارانو سره د نورستان مرکز پارون ته تللي. هغې په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش دی.
دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو، چیرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي. سو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغو ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پارون سره لدې چې سخت واورو پوښلی او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له لرې او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یوه اوسیدونکي چې پیسې ترلاسه کړي وایي،
زه په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د هغوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف له لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړۍ د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونو له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلي دومون زیاته کړې، دا ډېره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړې چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
د زهرو کاروان دا خپرونه هر اونۍ د چهارشنبې او شنبې په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادي رادیو.
په کندز ولایت کې په روان کال کې 13 تنه گبین شات یا اصل تولید سیوی او د غرس په دی ولایت کې د شاتو مچایو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودی په حال کې دی. خو د شاتو روزون کې وایي چې د شاتو لپاره مناسب بازار نه لري. نور حل په دی راپور کې
په کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصفا له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږکال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړي. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ترڅو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 1 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته، حتی بهرنیو هیوادونو ته به موږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات موږ نه لرو، خو تولیداتو کې هیڅ کم کمالی نه دی راغلی. تولیدات مو هماغه د پخوا په څیر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو 100 صندوقونه لري او 6 کال ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است و از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل خوب بود.
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوی شات له موږ سره موجود دی. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندز کې 2000 کیلو اصل په 1400 کال کې ده. 1400 کې تولید شوي سي مقدار 10 ټنه کېږي ټول، او بیا وختن په وختن د مسشو فارمو ته زموږ عمله ورځي، د هغو مشکلات له نږدې نه اوري، کوم همکاري ضرورت وي هغه ورسره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو 3 کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، شهردرې، قلعزال، امام صاحب او دشتچرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلې، عکاسي، د شکرو او دغه راز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ازادي رادیو ته غواړیست. اوس به اسد الله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي.
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاسه ورکولو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک داسې دی: هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاسه ورکړ. مقاله لیکونکي د بایدن ځینو تګلارو ته کتنه کړې چې له مخې عام خلکو او رای ورکوونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاسه ورکړی. د لیکوال په باور د بایدن یو تګلار چې عام خلک پرې خوښ نه وو، هغه له افغانستانه په بې‌نظمه او مرګونی ډول د سرتیرو ایستل وو. واشنگتن اگزامینر د مقاله کې لیکلي، بایدن تیره سه شنبه د اتلانتا پوهنتون دننه وینا کې د خپل ولسمشرۍ ننګه وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د سیاسي نظر مخالفت کوي کورنۍ دښمنان وبلل. د مقاله لیکوال ویلي، بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلاره نه لري او عام خلک پر ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي. خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري. لیکوال د برخه کې وروستیو نظر پوښتنو ته هم اشاره کړې چې د یوې پایلې ښیي 90% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټې کېدو خواته بیایي. د مقاله په پای کې راغلی، لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو غبرګونونو ته پام نه کوي، خو د لیکوال په ټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي. له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 1 نیټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسېده. شرق الاوسط ورځپاڼې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې او پکې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښونکی دی. په لیکنه کې راغلي، بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي، خو دا چې 20 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي، نو د بشري مرسته رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردونکې دي. د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوې چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان له اقتصادي سیستم ملاتړ وکړي. وړاندې لولو، له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو له مخې وشي او دا توپیر باید جوت شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلي، پر کابل د حاکم نظام له کابله له افغانستان سره د مرستو پخواني چینلونه بند شوي چې عامه خدمات متاثره کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړې چې روغتیایي کارکونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې پیسې نشته چې د ارتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پر واخلي.
ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم څیر خوست د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو ورده. د راپورونو پر اساس د سرشکل لپایله په کندهار ولایت کې پلسګونو ماشومان د خوارزواکۍ له کبله مړ شوي دي. رسنوی راپور ورکړی چې د دې کال لپایله 15 اویا ماشومان په خوارزواکۍ مړ شوي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوی راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه بیرته فعال شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د جنوبي کوریا پوز وایي چې شمالي کوریا نن دوشنبه لږ یو توغندی د سمندرګي پر لوري توغولی دی. اوکراین پرون پر روسیه په یوه انچینیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د نړۍ د چنس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. په ورزګن کې د سیمه ییزې موسیقي نامعلوم برخلیک سندرغاړو دغه مسلک ته په دې وروستیو کې شا اړولې ده. په ورزګان کې سندرغاړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. طالبان هنرمندان د ګناهکارانو په توګه پیژني او موسیقي ناروا بولي. دا هم تفصیل.
د افغانستان په جنوب کې سیمه ییزه یا محلي موسیقي ده. دا موسیقي چې کلیوال رنگونه پکې رانغښتي، آلی جاپانی یا بینجو، رباب او دریا ده. دکې دی موسیقي چې واخ به په دغه ولایت کې په کلیوالو کوټو او دیرو کې د ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلی وو او وس غلې سوي او په هیڅ یو دیرا او یا هم کوټه او نور سیمو کې نه تر غوژو کیږي. خو د دې موسیقي اوس یوازې یو رنگ پاتې دی، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالی په مراسم او نور سیمو کې خپل د طالبانو له لوري ژغول کیږي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له سندرو لاس اخیستی دي. غلام جیلانی مثال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړی دی وای له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سیبي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دی دعوت سوی او نه هم دعوت ورکول سوی دی. دی وای نه پوهیږي چې آیا طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي که نه. لکه لچ شاوخوا څلور نیمه میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي بلکې پر راډیوګانو او ټلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي او دغه راز په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اورېدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی وایي زیات خواشینی دی چې محلي موسیقي یا سیمه ییزه موسیقي د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. د چنه غواړي نو ما او ژغی خپورسي ازادي راډیو ته ویل کچیر دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اوریدو اجازه ورکول کیږي نه د ورزش یا سپورت اجازه ورکول کیږي نو زیات شمیر خلک به پرواني ناروغي اخته سي او ځوانان به نشو ته مخ کړي او یا به هم له افغانستان بهر یوادو ته ولاړ سي. سردار ولی وای طالبانو ته پکار دی چې دغه ډول کوچنی مسایلو تیر سی او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسلې ته پام وکړي، ځکه د په خبره کې چې طالبان پر دغه ډول کوچنی مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نه ورکوي، د پرژر خریول راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمول راګرځي، دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اورزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وای طالبان ورته ویلي دي چې موسیقي به نه ژغوي. دی وایي دې چارې نه یوازې دا چې دی خواشینی کړي او د کلونو خواري عباس کړلې، بلکې د همدې لا رشته یې دي هم له لاسه ورکړي دي. سیال کې د چې لدی وران دی د ورزګان په گاوند هلمند کې یو بل مشهور سندرغاړی ابي بولا شباب او د غرازل تنور سندرغاړو هم د طالبانو لویری څخه له سندرو لاس اخیستی او دکانداری او نور کاروبارو ته مخه کړی ده. طالبانو تر اوسه پورې په افغانستان کې د موسیقي د فعالیت او یا هم نه فعالیت پاړه دری ځنه دي څرګند کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په دې اکله په خبرو کې وویل په اسلام کې موسیقي ممنوع ده، خو زموږ هیله دا ده چې موږ پر خلکو د فشار پر ځای وکولای سو چې دوی وهڅوو چې داسې ونه کړي. په 1990 کلونو کې هم د طالبانو په واکمنۍ کې پر موسیقي، تلویزیون او سینما سخت بندیزونه لګېدلي وه او هغه څوک له جدي ستونزو سره مخامخ کېدل چې له بندیزونه یې سرغړونه کول.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شوو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې ستاسو د پوره روغتیا او ښه ورځې د لرلو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما تایر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. په دې ونې کې هم ستاسو لخوا یو زیات شمیر سبسکرایب پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې د خپل ورکو شوو دوستانو او خپلوانو لټونه پکښ کوي، خو د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو د خوا په دې هفته کې موږ ته ډېر پیغامونه نه ور رسیدلي، خو څنګه چې تاسو تل زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستاسو ځینې پیغامونه څو څو ځله خبره کړو، نو موږ ستاسو ځینې دغه پیغامونه چې په هغو کې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي په تکرار ډول خبرو، تر څو هغه اوریدونکي چې د ازادي راډیو د رکوسو عزیزانو خبرونې په تیرو هفتو کې نه وي اوریدلي یو ځل بیا یې واوري او که کوم دوست او عزیز یې د پیدا شوي کسانو په ډله کې وي د هغه په پیدا کېدلو سره خبر او خوشحاله سي. نو راځي چې د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په همدې پیغامونو سره پیل کړو.
وګو ملګرو زه ټلیفون لیکي ته خوشحال افغان راغلی یم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو دغه ته ماشوم ما پیدا کړی دی عبدالحکیم نامه ده، کوشانۍ ژبه کوي او دا یادونه کوي چې زه د اشاره پولیس والی یم. فلحال ما سره دی نو کودارې چاوي ماته دي په دغه شمارو زنګ ووهي. ایم پی این شماره مې ده 0 8 9 3 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
اویا بیا اتویش بیا نه سوا او واویا سلام شماره می موای مرسی پر سلور اویا دری اویا یو نوی پنځه سوا او پنځه اتیا
زه بلال کریمی یم له خوست ولایت څخه ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن کې تقریبا د شپږو اوو کالو د درواز دی نو که د هر چا یې په دې شپاره موږ ته زنګ وکړی صفر اووه سوه شپږ اتیا نه سوه دېرش نه سوه څوارلس شماره یو ځل بیا ووایم صفر اووه اته شپږ نه درې صفر نه یو څلور
پر هیڅ پر سر لیم در سره ټلیفون پکړ خدا پیغام در ته پریدم ما یو ماشوم پیدا کړی دی ګونګې دی په جواب باندې او سرې وختان دي شنه سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی او کسوګي په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دي مات ټلیفون وکي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نوار کم په لاس کې زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ 9 0 شمیرا بیا وایم 0822 شپږ شپږ 9 0 روشن شمیرا هم درته وایم 0923 3 0 0 0 یعنی 0923 3 0 0
مرغ احمد احمد خادم د هیزمن دولت او اشیر ولسوالی او د کارادک د سیمه څخه زموږ په سیمه کې یو کار ته دعوت پلمه تقریبا د شل د ښکار کې چې وسیږي نو که هر مونږ مسلمان ورور نو د لاس په طرح شمیره باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 0 0 یو تلور 2 8 1 9 ټلیفون شمیره د ځوان 0 0 0 1 3 2 3 8 9 0 نو دا ډیر وخت هیڅ په دغه سیمه کې د وسیږي اصل کې دی وایي زه د یرات ولایت د شنده ولسوالی د ښار د کلی مته کې نه ست د دعوت پلمه باندې د شمیره زړګم د 0 0 0 1 3 2 8 1 9 والسلام بیا موږ د دې ټول کده موږ درته سلامونه
وګورئ چې تاسو راغلم د کندهار ولایت څخه د ازادي راځي ټول امکان او دغه سلامونه کوم په دې چې له جوړ او خوش خوشاله به نو ته موږ یو الک پیدا کړ دي چې په زړه سکال دی چې سره یو نه یم دی نو د دې له شکرګان د کندهار راغلی دی کچېری کلیواز ما ځغاو نه څو خوشاله دی ګوز ما په دغه ټول څه نه راړي کولی شي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا وستاسې هغه رسیدلی پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو کسانو په حقله معلومات راکړي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو شویو دوستانو په حقله معلومات راکوي.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته مینه احترامات وړاندې کوم. زه احمد یم د هلمند ولایت نه. دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما وراره دی د میرا په نامه دی، اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا په نامه شخ کې د 15 کال عمر لري او د څلور میاشتې تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته که معلومات وي او یا د خپل زما غږ غواړي، د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده 0 0 0 6 دوه واره 6 دوه واره 8 یو 4. شمېره یو ځل بیا 0 0 0 6 شپږ 8.
له ټلیفون لیکي ته راغلی یم. زه سرتاج ننګرهارې در سره یم او له ننګرهار ولایت یم. دا چې د رضوان په نوم یو ماشوم نادرکه شوی او بیا له ننګرهار څخه له ننګرهار له بټي کوټ ولسوالۍ نه نادرکه شوی. کم از کم د رضوان ماشوم چې نادرکه شوی دی 15 میاشتې او لس ورځې کېږي چې کورنۍ څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي نو دي ماشوم په اړه کورنۍ ډېره تشویش کې ده، نو دا شمارې ورته وایي ما په دې هیله چې په دې شمارو ورته اړیکې ونیسي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. شماری ورته وایي ما شماری دي لمړی روشن شماره ورته وایي ما 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
افغان شمارم ورتوای ما صفر وسوا نه سوا سلور سلویخ نه سوا یو سلویخ شماری ورت یو یو بیا تکرار اوما روشن شماره دا صفر و نه شپاگ 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 ات سلور ات پینزه لیکی سالات شماره دا صفر و ات شپاگ 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 پینزه پینزه سلور صفر افغان شمارم ورت یو یو وای ما صفر و صفر صفر نه سلور سلور نه سلور یو
د ازادي راډیو د وسی عزیزان پروګرام ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زنا تزلیا خوند هلمن ولاد مساکلا او لسوالی د ماشر ساری د سیزن کین زنا ورو حافظ عبد الله علی یو من سال چیز چې له کور نه دره کړو کدی دا اعلان خپل اوري د مشر دي تماسون او یا یې لنور د ستان سره په اړه معلومات د طالبان په مدرسو کې او یا د حتنان په مدرسو کې په اړه معلومات لشه سره وي نور سره دي په دغه شمیره تماسون سپاره یا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه سپاره یا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه بل شمیره درته وایم سپاره یا اووه درې صفر صفر پنځه یو څلور سپاره یا اووه درې صفر صفر پنځه یو څلور مهرباني
والسلام سلامونه او نیکی هلي احترامات او د ازادي رادیو د ورک شوی عزیزانو د خبرونه ټول هم قرانو ته وړاندې کوم. زه شاکر زدان پر لیکه د پکتیکانا زما یو د کاکا زوی چې نوم یې تاج محمد دی او 25 شو عمر لري. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته پر لار ورک شوی دی. که چا په اړه معلومات دي نو د اسلامي وجبې له مخې زما سره پلان دی شمیرو اړیکه ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 5 3 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مسې د ازادي راډیو ټولو خوږو مینوال ته په خوږه مینه خوږه خوږه سلامونه وړاندې کوم. په دې لږ روغ جوړ او خوشاله بیاس مینوال یو ځل بیا تاسو ورو د سره يم. دا ټیم عبید الله ارمانی یم د کراچۍ څخه خبرې کوم. د جنوبي پښتونخوا خانوزی اوسېدونکو یم چې دا مال د کراچۍ څخه غیزم. ملګرو ازادي راډیو سره ډیر شکریا ادا کوم. ډیر مننه کوم بیا هم چې څومره اکتفاتې د کلام په زبه زو کوم ولا ډیر زیات کم دي. ولی ازادي راډیو هر وخت موږ پیغامونه نشر کړي دي. بیا هم دا خبره د نور کله په شان کوم چې کوم موږ ورکه عزیز کوم دي چې د جمعه خان کا زوی دی غنی جان دته په خپل نوم کوم دی هغه غنی دی. نو کچیر یو مسلمان ورو د غنی پاکره معلومات لري یا غنی جان په خپل ځما आवाज اوري.
ګران ورور عبید الله ارمانی ستاسو دغه ژغیس پیغام لبه د مرغه پوره نو سبڅوي، یعنی چې ستاسو د ټلیفون شمیره په هغه کې نو، خو لنی کوم مرغه موږ په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون شمیره پیدا کړه او زه دغه شمیره اوریدونکو ته لولم. کیدای شي چې زموږ اوریدونکو یې یاداشت کړي. 00 2 3 0 5 1 5 1 و بیا تکراروم 00 2 3 0 5 1 5 1 و 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دحمن بنات مدادی لسالی سخیمه یو حلق شیخ رحمت الله نیږي نهجه عبد الغفار غازیدی څنګه چې مخکې هلمند ولایت مدادی لسالی د بارګل بازار سره مې د کډو سیمې څخه د کشمیره کډ کډې د خنه ده که څه ودی نو که هر مسلمان وطن ارام او مال لري یا خپل ځان من دلین من مهرباني د مې چې په ځای کې نو اړ کې ونی شي چې پر و چې پر دې اړ شپږ اساس چې پر نه خېو تلور فکتوري ستر دې ځای په ځای د ترنګ سره نن رنګ دې نو وسیره دې ته نن نه کړی راځي.
سلامونه نیکی هیله دادا دې رادیو کارکونکو او ریدونکو ته ټلیفون لیکه درغله خګټار دلان دې مل جلال آباد دغه دمو لیکنه نه یو ماشوم رخصوي مل میږي او د بلار نوم یې نصیر ده. کار چا پیدا ک د مهرباني د مخې په دغه شمارو د اړیکې ټینګ کی چې کورانه ور بس ډیر خپدا د دې خو شمارې د سی پرواویا سی پر واویا سی پر نویش پاک پاندو ساویا او بلش یو یو کرته 0 و 0 9 0 15 0 0. دای پامن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې ما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3 کال کې ورکسوی دی د کندهار د ولایت د جړی دولسوالی د نزد کلی دی. عمر یې تقریبا 39 کال دی. علامه او نشانه دادی پتنه گردی دی پرنګ غنم رنگ دی او د لاسو او د پښو خپړی نکی پښنکی دی او دغه د پښو د لاسو ګوتی لندکی لندکی دی او پر مخ باندې د کالدانې سب ته سړی ورته ځیر سی پرې وده دوه بالخوګانې د کالدانې کپ معلومیږي او د دینی علم زده کوونکی دی او ډېر بیدار او چالاک هلک دی هر مسلمان ورو کې پاک له معلومات لري پر دغه څلورو شمیرو دی موږ سره تماس ونیسي یې سیم شماره 0 0 1 3 5 سلام شماره 0 0 3 5 1 1 0 2 9 اتصالات شماره 0 0 8 2 5 9 2 4 2 1 ریبا شماره 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام.
السلام علیکم عبدالحنان مونی یم له کندهار ایلیت فترمونه تاسو په دې نه ټول قدرمن او ریبل استاد زما یو دوست رکی ده رحیم الله په نوم نو په تاسو سره په اړه معلومات چې ما سره خپل معلومات په همدغه ټلیفوني شمیره کې شمیره ده 0 9 0 9 8 0 8 د شمیره تکرار دی 0 9 0 9 0 8 0 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر صفر درې پنځه پنځه درې اووه اووه لکه چې سره معلومات هیله ده چې ما ته معلومات راکړي. یو ځل بیا د شمېرو تکرار: صفر اووه سوه نه نوي، صفر اته نوي، څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه نه نوي، صفر اته نوي، څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا.
زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې شپاړس کاله عمر لري، د لیرش ورځې مخکې د دوشنبې ورځ د قوس میاشتې دوه ویشتمه نیټه په کابل کې د کمریو په کلي کې د خپل کاکا د کور څخه د جلال آباد د موټرو هډې ته د تللو په وخت د ورځې یولس بجو وروسته نادرکه شوی دی. که هر چا ته د نوید الله د معلم فرید الله د زوی په هکله معلومات وي، نو د اسلامي عاطفي او همکارۍ له مخې دې د موبایل لاندې لیکل شوو شمیرو ته خبر ورکړي: صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته، صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته. دوهمه شمېره: صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه، صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه.
بله، السلام علیکم. زموږ یو همسایا ورک شوی دی، محمد دی، د عبدالسلام زی دی، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د هوټل د کلي اوسېدونکی دی، د کوس پر پنځلسم ورک شوی دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. شمېره وایم: صفر اویا شل دروي دوه ویشت شپږ. شمېره یو ځل بیا تکرار کوم: صفر اویا شل درنیوی دوه ویشت شپږ.
سلام علیکم.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو خوږو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم، او یو خاص سلام طاهر روشن سے محترم تاسو ته وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر کرخه خاکسار خوستایم بیا د ګلابونو خوست ولایت څخه. زما یو ورکشاوی دوست په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي، خو دغه څلور کاله کېږي چې په اکله یې معلومات نشته. که هر چاته یې په اکله معلومات وي په دغه دوو شمارو موږ سره اړیکه ونیسه. ایم ټین شماره 0-2-5-1-8-1-8-1. د شمارې تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1. اته یو روشان شماره هم د ټلیفون هم د واتس اپ 0-2-9-8-1-8-1-8-1. شماره تکرار 0-2-9-8-1-8-1-8-1. شماره یو ځل بیا هم تکراروم، ایم چین شماره 0-2-5-1-1-1-1. روشان شماره 0-9-1-1-1-1. تر بیا خو وختونه خکسار خوسته
یو نه پر دماغه تکلیف د لوی د عبدالباری په نامه 22 کال عمر لري د کندهار والا د جړی ولسوالۍ ورک دی کار مسلمان میاش کې چې ورک دی کار مسلمان ورو ته معلومات چې په دغه شماره دې مشته زنګ وهي چې پر وسوه 22-15-1.
مسلمان معلومات اتصالات شمیره در سپر و دری یو شپاج نه و اتا پی پای کی پینزی ویشت. روشن شمیره در سپر و و نه دری یو و اتا سلور سپر. بسیم شمیره در بیا تکرار و ما سپر و سو پینزی درو جیشل دو پینزو اتصالات شمیره در سپر و سو یو جیش نش پیتا اتا اوی پینزی ویشت. روشن شمیره در سپر و سو نویشت.
حبیب رحمان نمیږي د سید رحمان زید او د ګل رحمان مسید. هر څوک د پاکله معلومات لري او یا هم د تخوله ما غاوري بیان که څوک د پاکله معلومات لري زما سره د فلاندې شماره اړیکه ونیسي او خپل شیرینی د ترلاسه کړي. د ټلیفون شماره ده 0-1-0-2-5-0-2-4-0-9-0. شماره یو ځل بیا 0-1-0-2-5-0-2-4-9-0. وړاندې شو واخله الله فامان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه بلال احمد یم د غزنی ولایت کرباغ له ولسوالۍ چې له تاسو ګران حضور سره په اړیکه کې سوال دا یو وخت تاسو به جوړ وګیا او خوشاله به یاست. ما یو زوی ده پالاسکلن څنګه سلام د شهرام نظر کسوي ده نو کزا چې سلام سره په دې غشماره باندې اړیکه ونی شيږي پښتو ځواني کوم چې 14-15 میاشتې کې شي نظر کړه 0-2-3-4 نه نیوي 15-2 دې زه پیغام سره کولم دې ډیر مننه.
درنو اوریدونکو درن وزی د ازادي رادیو د رکوسو عزیزان خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ تر راتلونکو خبرونه پورې چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. خدای پامه.
درنو دوستانو محترم او اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې
په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212 یو یو دوا څلور یو یو پنځه.